سلامونه ستړي مشي تاسو زموږ لا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرور دولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبه نه پیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپږ په ډزو او چړو وژل چې وژل شو کې یو سپینګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا خر ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤلانو نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبري ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عمل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوالو بشري حقونو تابع نه یې بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د ډول پیښو ته جدي خبرګون وښيي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. د بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هیئت د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تک اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارول دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځې جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي آزمایلي. ایشوټر پریس خبری اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې قسمې کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د افغان نجونو خزو د زده کړو په اړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې نجونې نور نشي کولی مدرسو ته لاړ شي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي. خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمېنه اسلام آباد کې لسګونه افغانې کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوی دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وایي
کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورچونټي دا چې موږ د دې سره په ویډیو شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه هم شته. ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف دی. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د دیني مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبان وي مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دیني مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند صدر راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پراپو کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درېنه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د و میناهي اړوند مدرسې وي زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نوی.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاید ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې تلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شې چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شې لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندي سوي، ځینې ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویاند مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو موږ حق له ازادۍ رادیو نوري د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې لزګون افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د خار د جیش پک سیمې په پارک کې اوسېږي. یو شمېر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډېر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تېروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې.
ما متاسفانه
در پارک هستیم و هیچ
من میخوام کجا
کنم. رقیه رضایی در پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که او افغانه کډواله ده چې خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوی چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادرس او کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي وایي چې د څښاک له پاکو اوبو خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي. ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقوقو فعالان خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مختوړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان او افغانستان ته ستانه سوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکیچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبې د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. الدین صاحب، مهرباني.
او ډېر مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز ویان وویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لومړنی پړاو پیلوي، سره له دې چې په دغو پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکې کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیره شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوی چې ټوله شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیره کړې ده او د غزې د ښار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیره شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپې پورې د تیره شپې د بمباریو له کبله د اوښتو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپلې ولکې لاندې راوستلې ده. د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزې په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندي نه احساسوي، سره له دې چې وړاندې تر دې داسې طرح و چې د غزې اوسیدونکي به د دغو عملیاتو له پیل مخکې د غزې جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندي زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تګ ته زړه نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزې په هیڅ ځای کې دوی خوندي احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د ادعا له مخې هغه برمته شوي کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته له ځان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې دغه 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې کې 30 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغه برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځوړلو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکړم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډېر زیاته مننه کورمو ودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپین غر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپې منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جوسیات د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې د لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بندی امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټې سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغې میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوي دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپلې لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خود دین علاوه ما الحمدلله د الله فضل سره مډر کار کړو، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلیګي د چاچی خست کرکټ او خوري سره لوبه کوي، نو د ماغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خوري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي، او پاغه الحمدلله دغه د اول ځل لیک کامیاب شوم پکې.
سپین غار لوبډه د ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس سره شیر کو، سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو، او که بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خایي، نو هغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 15 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغاړي ته په ډېر شمېر کې ننداره چانور شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسې زموږه کل آزادی رادیو ناوړی اوس د رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري، کولای شي چې زموږ په اپلیکیشن باندې د خبرونې پښوندې باندې واوري. زه تاسو ته وایم چې اپلیکیشن چیرته موندل شي، زموږ ویب پاڼې ته ورشي، پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په څلور ساعته توګه باندې زموږ ژوندې خبرونې واوري. له دې سربېره تاسو کولای شي موږ په ټولنیزو پاڼو کې هم درسره تعقیب کړئ، زموږ ویب پاڼې ته سر وښکار کړئ چې پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ مطالعه بول ولی. لدی سربیرا پا ٹویٹر، پا فیسبوک، انسٹاگرام، دا واٹس اپ پا گروپونو کی، او هم درنگا دا ٹیلیگرام پا گروپونو کی مکتاقی بوالای شوی. سربیرا پر دیشو از مک مطالب لوستلای شوی، حال تا از مک مطالب آوریدلای هم شوی. اوریدون کو اوس هم ورزو دا حقی طالب کیسا ورو چه لا مرچل تر دفتر رسیدلی دی. دا حقی طالب کیسا دا چه از مک همکار فیروزی عزیزی ورز را خبری کردی دی، او دا راپور هم دا غا پا خاک پیلی گی. نور تفصیل لاغی ورو چه چنگا دا کیسا را منسته شوی.
د ننګرهار ولایت یو نه دېرش کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکي د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل،
عمر
دای زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دای ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ځوان ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشتا، مهاجرت نشتا، خپل وطن کی په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغشان آزادی رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه و لیدلي. دای ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور له مخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغه نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریږي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو. لمورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدیدې بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.